السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه اظهارول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پورې اړوند څوک شته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکانو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي، د مرمو دغه مراغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څوک خپل کور کېږي. پنځلس کړي دي زما کور خواته راورسېدلی دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاری کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندي دي.
د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. دویمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې درته لرو. خو اوس عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو د دې ساعت له خبرونو خبر کړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي. او د امریکا او روسیې لوی درستیزانو نن په هلسنګي کې له یو بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لشته لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې چاودنو کې لشته لږه یو طالب او یو لاروی شوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا اووه ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدې. د یوناني رسنیو د راپور له مخې دا اووه تنه د خپلو کورنیو له غړیو سره په نیویارک کې د ډېر غیر حکومتي موسسې زکا خان په مرسته له افغانستان ایستل شوي دي. دوی به تر هغه چې امریکا ته د تک پروسه بشپړیږي د لنډ وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو ښځینه غړیو د نمونو یادونه نه ده شوې. ملګری ملتونه په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره د 15 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي برسیال او د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتین ګریفتس په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې 15 میلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط او وګرځي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دموسسې د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوي دغه لیک د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر پیل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویاندو چاریک وای په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کې دوه ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
The Security Council adopted a resolution.
امنیت شورا یو پریکړلیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څړول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواکه کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان شزی شکایت لري چې طالبانو د افغانستان لنیول وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولې دي. طالبانو د شزو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له شزو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضر نشي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د امریکا د وسټوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه خپل روسی ساری جنرال والری ګراسموف سره وکتل. میلی د روسي له لوی درسي سره د خپل خبرو چې د فنلند په لسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبري اعلان وکړه. له څوایلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف باتلر نن وویل چې د متحده ایالاتونو او روسي د لوی درسي ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوځي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکولو. باتلر همدارز ویل چې دوړو خو موافقه وکړه چې د خپل خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه استلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړي، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیشنې ډېرې شوې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکار پکې سوځول کیږي له خپلې خاورې دیباندې جوړ نه کړي. شی جین پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په و بشتمل منزل کیشي. دغه یواد دولتي رسنوي د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونې سره سم د زړه سوی او بشرپالنې د اصولو لمخې لاسلیک کړ. ول شوی چې په دغه بندیانو کې شپشتنه بهرانيان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برېټانیا له چین او روسیې غواړي چې له وی همغږي نړیوال تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر به دا غوښتنه نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. په افغانستان کې د داعش او القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبان بیا د القاعده موجودیت په افغانستان کې نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
بریټانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي، هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خلک کړي. روسیا او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړی دي. اوس د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د وی همغږي شوی نړیوال تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریټانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلې تراس وای کوغښتنه دا وی چې افغانستان د نړیوال ترهګری په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یو خوله عمل وکړي. د بریټانی، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستانه د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یولو یو ویره لدی ده چې اسینه هغه تر هغه ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړی چې شل کال وړاندې د هیواد خوندې کور او د روزنې مرکز وو. خو طالبان وای لنړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او وایان ذبیح الله مجاهد پرون د سشنبي پورس په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرنی اتباسته یا د القاعده پر اړوند څوکسته د بیجای دي د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري لنړی سره او امریکا سره دا اصولي دریز ده دا د افغانانو په ګټم ده زموږ تعهد هم ده په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوال ترهګرۍ د ځپلو پاړه تیرونی د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان پاړه جوړه شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم ویلی وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ د منځوړو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمنۍ لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو د وینا یو بحث افغانستان و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. له دې وړاندې هم نیوکه ویچ غنی نړیواله ټولنه افغانستان کې یو واحد تګلار نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریز او ستراتیژي لري چې زیانې د هیواد ته رسیږي.
و امریدل چې بریتانیا په افغانستان کې د القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې لري او وایي چې د غواندېښنو د رفقولو لپاره باید په یو نړیواله اجماع کې چین او روسیا له نړۍ سره همغږي شي ترڅو دغه غواخونه لمنځه یوسي. طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې القاعده نشته خو دوی د عیش ته د منصوبو وسلوالو حضور منی. تازه نن په ننګرهار کې په البته په مرکز جلال آباد کې بریټ شوې دی. په دې بریټ کې لک تر لګه درې تنه وژل شوي دي. لدې وسلوال بریټ نو وروسته چې ناپیژند کسانو کړی دی. د خار په لومړی حوزه کې د 14 غوونه هم اوریدل شوې دي. 13 یک شنبه هم په ننګرهار کې ورته بریدونه شوی و چې هغه مهال طالبانو داعش مسؤل بللی و خو تر اوسه د دغو ګډوډیو مسؤلیت چانه دی اخیستی. دا چې د نننۍ بریدونو او دغلته د ډزو جزئیات څه دي تفصیل د خپل خبريال پر راپور کې اورو.
له هغه ورځ راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځنګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې و 14 او یو وسلوال بریټ شوی دی. په دغه 14 بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا 21 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. د دغه پیښو وروسته هغه یې د نن چهارشنبه په ورځ د سمبولي میاشتې په 1/3 د دغه خار د ومی ناحې په مربوطاتو کې وسلوال بریدو. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نا معلوم وسلوالو نن چهارشنبه د وګي په 1/3 سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد خار د ومی ناحې اړوند سرحدي لیوا ته سیرمه پر ملکی وګړو ډز وکړي چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوی دي. د دغه معلوماتو لمخې بریدګر وسلوال د پیښې لزای تختیدلی خو د مندلو هڅې روان دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نومونو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو لمخې وسلوال کسان په ورکشه کې ناستو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتیدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت لراتګ وروسته په جلال آباد ښار کې 14 زور اخیسته چې د طالبانو ترڅنګ پکې ګڼو ملکی وګړو ته هم د سر او مال زیانو نه اوختی دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې د وروستۍ وزینو 14 مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجرو موټرو شوي وي مسؤلیت داعش منلی دی. تیره اونۍ هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لرې پرتې سیمې ولسوالۍ د 14 شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکار ډول په ننګرهار کې نشته خو وخت نا وخت دغه سپیخو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. خاغلی مجاهد خبرداري ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښه مهار کړي او بیا به څوک داسې پیښه لپاره وسونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په جلال آباد کې مو د ناامنیو په اړه وړاندې راپور واورید. ورځو څنګلوري ولایت کونړ ته، په کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي د پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي، غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې هم وکړي. دا چې دغه راکډه شوي کسان نورې څه غوښتنې لري او اوسنی وضعیت څه ډول دی، په اړه یې پام وکړی د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
پینځه دیرش کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن له خپل کلي څپری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته را رسولي وایي پاکستانی پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي، چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغه بد حال دی، دغې نه راغلي وو. یاره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي، نو پنځوس سو کاکړو پورې به راکړه شي.
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو لامل په خپل سیمه کې ژوند کول ګران شوی دي، نو ځکه یې د سرونو خوندي کول لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیو په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي، مرمو دغه راغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي ده روغه څو خپل کور کې دي، پندلس کلی دي، زما کور خوا ته راورسېدلې دي، کې ګر چاپېر ناستې دي، خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مو سنشته نو څه کم تمبوشته دي، زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کې د بل کم نه کېږي، چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي، خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
څومره بې کور شوي خلک چې دي، زمونږ ورونه دي، یو شان افغانان دي، اکه د څپری نه، د ګنجګل نه، د نورو ځایم نه بې کور شوي دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې دپاره څوک ورولېږو، د هغوی نه لیدنه وکړي، د هغوی غوښتنې واوري او هغه شان د هغوی سره د خپل وس موافق چې دی چې څه یې هغه وسه وکړي. الله دې وکړي چې د دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپل کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2000 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورن کرخې سره پرتی سیمی پر توپونو او نورو وسلو ولی، چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ قاګله ازادي راډیو نه اوري. په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو لوړوالي له امله شکایت کوي او لاروند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. د کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې د بایو لوړوالي سره هممهاله د بیوزګاری او بیکاری کچه هم لوړت للی ده. خو د دې ولایت سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول هڅې پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. پنځه دېرش کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
یو خوراکي مواد ګورار چې جګسوي دي، که وړه دي که غوړ دي، یو بشه غوړ په یولس سوه روپۍ زر روپۍ دي، مخکې به اته سوه اوه نیم سوه به وو. اوس یو بشه غوړ پوره کېدل ډېر مشکله ده، خاصې خدای پاکې پوره کوي، خدای پاکم چلی وختم نن دغه داسې همیشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبي او په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاح الدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بې وزله خلک نشي کوله خوراکي توکي لکه وړه غوړی او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بې وزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکي ګلبدین خروټي راته وویل،
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. کچېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل تر رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډیر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای،
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي تر څو د مل ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 90 مندل شي.
زمو کاغله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوا 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس یو بل موضوع را اخلو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ او غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي نه تیر حکومت د څو کلونو تنخوا ورکړې ده او نه په اوس وخت کې ورسره کوم مرسته شوي. بل ورته طالب چارواکي وایي چې دوی به د معلولانو ستونزې او غوښتنې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړي او له هغوی به وغواړي چې په دې برخه کې بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد رادیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګلو ویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه مند ده، د نړیوالو په ګټه مند ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوالو ملکونو دپاره دا لازم ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کومکونو دپاره د هله زاله وکي او د غرل جب کی تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د نه خل نه روب سي.
د ترزی علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وای د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیر شلو کلونو لاسراوړنی وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنه د غښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوري دله کړي دله دا ډیر غریب ده. نو موږ هیله دو نه دادو چې د دې فوراج د افغانستان ولس په شرف تو کې په مخ لور شي دوی خپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسراوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسر وړې دي هغه بیرته موږ لوس ورنه کړو او ترسو د افغانانو تعلیم تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسترو رو.
نړیوال چړنی خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمه نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو لسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګلوایی د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
دا چې اوسنی حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید دته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پرتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکره چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو سبا له 2 تر 4 بجو ازادۍ په صفو کې پروګرام مهیروي. موضوع هم دا ده چې ټول شموله حکومت چې ملګری ملتونه غوښتنه کوي په څه معنا دی. ملګری ملتونه ویلي چې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوسنۍ حکومت ټول شموله نه دی. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
حکومت حکومت کے شامل دی اور
بارونه تاسو سره اړیکه کې ما دلته ډیر بد حالت راغلی دی. پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خاطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او دا هم سندور باندې وي او وایي نارای تکبیر الله اکبر. دا سره شخنده ده اوس حکومت ده دا طالب د طالب پرونوسر ګورته ګورم ته په چوکۍ کې ناست دی خواته زنانه ډبوي دومره لکه د دینه تاجری هړه او حجاب لوتیا ورته وایي ستنري کخه ده او بیا یې وهي. دې ته خو حکومت نه وایي دا خو هیڅ حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبوي په پردي ملک کې اوروړي او بیا پسند هم ور باندې وي او وایي وګوره چې زنانه او سپره کې مشکېدلې دي وګوره دی یو کالج کې دي وګوره دی بې عزتي څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته وسي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتی بل پاکستاني او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده. هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسي.
سلام
السلام علیکم دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وتاقوی باسي دغه د ګلدوم جګړو خبرې لږ چې دغه به خاص وکړي نو دا خبره دې پر دې کې نشر شي چې دغه د ایران د جمهور سره باید چې دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره د جبر کوي. السلام علیکم د خاصم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته زموږ په پیغام سپتون کې ماشين کې پریک دی ورو ورسېدو د خبرونه دویمه نیمایي ته په کابل کې د مازیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
په جلال آباد شهر کې نن یو وسلواله حمله او لشتلشه درې چاودنی وشوه. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد شهر سرحدي لیواته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي، خو یوې ځایي سرچینې آزادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. د افغانستان د ملي شورا و ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدې. ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دري شي د دې هیواد سره د 45 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. ملګرو ملتو نوایي طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د استرالیا د سپورت اتحادیې وی چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو وطنه شزینه ورزشکارانی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتیدلی وي د استرالیا په میلبورن کې استوب دي شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساری جنرال والری ګراسیموف سره وکتل. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې د چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې دیباندې جوړ کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیات بندیان وبخل.
اوریدونکو د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. پاتې د ازادي رادیو دات کام پر ویب پاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio ادرس دی. اونیزو پروګرامونو تر ازو خو مخکې تر دې د خبرونې وروستای راپور راخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شامدره کلی کې د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه د طالبانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د نورګرام اوسیدونکو وایي په یاد جګړه کې دواړه خواوې یو پل بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. د دوی په خبره د دغه ډزو له امله یو شمېر کورونه هم سوځېدلې دي. تیر کوچنی اختر هم د خلکو په جګړه کې تیر کړی و چې هغه مهال دواړه خواوې توا مرګ ژوبل هم اوښته و. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپور ته. ورپسې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزیو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ دغه دواړو قومونو ترمن زده غ شخړه ډیر په خور را پدی خور روانه ده. خصوصا دغه د جرغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمن زده جګړه شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شو نو مجاهدینو په وخت دغه ساحه ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومونو مشران ابتدایي محکمې ته راجه کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وجل شوی او دوه ټپندي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وی له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزي او د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړ بلی او وختوي. د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي، خو ویر لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغه قومونو ترمنځ جګړې پیخیدای شي. د نورګرام اوسیدونکو صاحب داد همدر دوای
وسهیت طالبان تل دي جګړو سره مده اوس جنگ نشته، خدای چې ورسې بس کیږي. د جنجال ورنګیز موضوع دی، کچیرته د خلک ته صحیح پام نه کی او دا حل نه کی دوړ غړ ته قناعت ورنه کی نو د بیا جګړې خو احتمالات زیات دي.
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغه خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی وو چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. هغه مهال یاده سیمه د حکومت له واکه وتلې وه، خو د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د نورستان